په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ازادي رادیو په بلیغ خبرونه کې مو زنوریاس نوري هر کله کوم په لیدې سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په یو نوي راپور کې ویلي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د روان کال د مې میاشتې تر پایه په دې هیواد کې له زرو زیات کسان وژل شوي دي. یو نامه د ملکي تلفاتو په اړه په دغه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي، په دې موده کې ټول ټال 1590 کسان وژل شوي او 2609 تنه نور ټپیان شوي دي. د یو نامه موندنې ښیي چې په لاس جوړ شوي بمونه د یوې جدي اندېښنې په توګه پاتې دي، خو ویل شوي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ملکي مرګ ژوبله کمه شوې. د راپور له مخې ملکیانو ته دغه مرګ ژوبله د عبادت ځایونو، مدرسو او بازارونو په ګډون ګڼ میشتو سیمو کې اوښتې او د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې د ډېرې مرګ ژوبلې مسؤوله بلل شوې. هغه ډله چې د طالبانو په واکمنۍ کې د ډېرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یو نامه دغه راپور په غبرګون کې ویلي، مخکې له دې چې دوی پر افغانستان واکمن شي، دا هیواد څو لسیزې په جګړو کې ښکېل او له امنیتي ستونزو سره مخامخ و او اوس ډېر امن شوی دی. د وزارت ویلي د حکومت امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې د ټولو وګړو لپاره امنیت ټینګ کړي او د دې هدف لپاره په خپل وخت د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره عملیات سرته رسوي. مدني فعال نورای ګل کلیوال چې شاوخوا درې نیمې میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا نیول شوی و، نن د طالبانو له بنده خوشې شوی دی. د ښاغلي کلیوال وراره عبدالقدیر پاتون ازادي راډیو ته تایید کړ چې اکای نورای ګل کلیوال خوشې شوی او کور ته ورغلی دی. ښاغلی کلیوال د هلمند ولایت اوسیدونکی او په خپل سیمه کې د پی ټی ایم استازي دی. نوموړی داسې مهال خوشی کیږي چې یو شمېر هغو کورنیو چې عزیزان د طالبانو په بند کې د اختر په مناسبت د هغوی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا وایي د واګنر اجیر ډلې مشر یوګینی پریوګژین د مهال په بیلاروس کې دی. د راپورونو له مخې نوموړی وروسته له هغې له روسیې د هیواد ته تللی چې ځواکونو یې د لنډ مهاله وسلوال پاڅون په ترڅ کې د روسیې جنوب لویدیځ ښار روستوف اندون ونیو او د موسکو پر لورې وسلوال مارش پیل کړ چې وروسته یې ناڅاپه ختم اعلان کړ. لوکاشنکا نن په مینځ کې د بیلاروس د پوځي مشرانو یوې ډلې ته وویل دا خبره درسته ده چې پریګوژین اوس په بیلاروس کې دی او زیاته کړه چې د له نوموړي سره ژمنه کړې چې که غواړي دلته پاتې شي نو ورسره مرسته کوي، خو خپل لګښتونه به په خپله پرې کوي. لوکاشنکا همدارنګ وویل د دفاع د وزیر ویکتار خرینین له دې غوښتنې سره موافقه کړې چې خپلو ځواکونو په لیکو کې د واګنر ډلې د وسلوالو له مدغم کېدو سره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د اوکراین سفیر له هغو څرګندونو وروسته د وضاحت لپاره اظهار کړی چې د اسرائیل حکومت په ښکاره د روسیې په ملاتړي دریځ تورن کړی دی. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د اسرائیل د پالیسۍ په وړاندې د اوکراین د سفیر یوکین کورنیچوک مکررو څرګندونو ته په پام نوموړی د جولای په درېیمه نیټه د بهرنیو چارو وزارت ورغوښتل شوی چې د خپلو څرګندونو په اړه وضاحت ورکړي. اسرائیل له تیر کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، هڅه کړې چې د جګړې د ښکېلو لورو ترمنځ بې پرې پاتې شي. د کرکټ نړیوال شورا له لوري نن سیشن به د روان کال د 500 اوریز نړیوال جام مهال ویش په ډاګه شو چې له مخې به هر لوبډله یو د بل په وړاندې نه سیالۍ ترسره کوي. دغه مهال ویش له مخې دغه سیالۍ د اکتوبر میاشتې په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند په لوبي سره په د هند په احمد آباد ښار کې پیلېږي. د افغانستان ملي لوبډله به د اکتوبر په 8 نیټه خپله لومړۍ سیالي د بنګلاديش په وړاندې ترسره کوي. د افغانستان دوهمه سیالي د اکتوبر په 11 له هند، درېیمه یې په 14 له انګلستان او په 13 له نیوزیلند سره لوبیږي او په 22 هم له پاکستان سره مخامخ کیږي. دی ویلو ده چې د 2023 کال 500 اوریز نړیوال جام به د هند لسو سترو ښارونو په لوبغالو کې ترسره شي او پای لوبه به د سپتمبر میاشتې په 19 نیټه وي. خبرنه مولا ازادي راډیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه له اوږده ځنډ وروسته په دې هېواد کې د ملکي تلفاتو په اړه په خپاره کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو نږدې دو کلونو کې که څه هم د تیر په پرتله ملکي تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم په دې موده کې په هدفي حملو او چاودنو کې له زرو زیات ولسي وګړي وژل شوي دي. په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو پوه نظر اخیستی.
په د تیر جمهوریت په وخت کې د ورځې له 300 تر 500 تنو پورې وژل کېدل.
له افغانستان د ایران د اوبو د حق یا حقابې د غوښتنې په ترڅ کې د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي د طالبانو حکومت د دې مسلې د څېړلو لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو لپاره چمتووالی ښودلی دی. یو شمېر هغه کورنۍ چې عزیزان له طالبانو سره بندیان دي د لوی اختر په مناسبت د خپلو عزیزانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي.
موږ د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې یا را خوشي کړي، د دوهم اختر راغی د اختر په خاطر را خوشي کړي، او که نه را خوشي کوي زموږ ملاقات ورسره وشي، دا د دوهم اختر زموږ په کورنۍ پیغام تیریږي.
دا هم واوري چې یوې نړیوالې ټولنې د اورتوپیدۍ متخصص افغان ډاکټر او د کابل د 400 بستریز روغتون مسؤول اسماعیل وردک ته د اورتوپیدۍ د غوره ډاکټر جایزه ورکړې ده.
وو 500 وادو کې څه د پاسه 5000 جراحان لري. په دې ټولو کې افغانستان ته د افغانستان په نمائندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړې ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوهمنی مې کړی. ازادي رادیو د تاندې څنګه ځانګړي خبرونه هم مهیروي. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي تیرو نږدې دو کلونو کې په افغانستان کې 1095 ملکی وګړي وژل شوي او 2609 تنه نور ټپیان شوي دي. یوناما د ملکی تلفاتو په اړه دغه نوی راپور نن خپور کړی. په دې راپور کې ویل شوی چې د ملکی تلفاتو 3/4 برخه په ګڼ میشتو سیمو، بدل ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې د ځای په ځای شوو چاودیدونکو توکو له امله اوښتې ده. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه ماموریت په تیرو دوو کلونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبل شمېرې خبرې کړي. په دې راپور کې چې نن په افغانستان کې پر ملکي وګړو د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو اغیز تر عنوان لاندې خپور شوی لیکل شوی، د 2021 کال د اگست له 15 د 2023 کال د مې تر 30 نیټې په افغانستان کې 1095 ملکیان وژل شوي او 2609 اویا نور ټپیان شوي. په وژل شویو کې 298 ماشومان او 290 میرمنې هم شامل دي، او تر ډیره د ملکي وګړو د وژنې مسؤلیت د داعش په خراسان څانګې ورچول شوی دی. د یوناما په راپور کې زیاته شوې د ملکي تلفاتو مرګ ژوبل اصلي لاملونه د ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو په وسیله قصدي بریدونه، له جګړې پاتې شوي چاودیدونکي توکي او هدفي وژنې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه ماموریت له قوله د ملکي تلفاتو 3/4 برخه یعنی 2814 تنه ملکي مرګ ژوبله په ګڼمیشتو سیمو، عبادت ځایونو، ښوونځیو او بازارونو کې په لاس د جوړې شوي او ځای پر ځای شوي او چاودیدونکو توکو له امله اوښتې ده. دیوناما پر اپور کې دا هم لیکل شوی چې د جګړې له کمیدو سره سره د ځانمرګو بریدونو لامل په ملکی تلفاتو کې د پام وړ کمښت نه دی راغلی. دیوناما د شمیرو پر بنسټ د 2021 کال له جنوري د اګست تر 14 نیټې په اتو ځانمرګو بریدونو کې 19 تنه وژل شوي او 3 تنه ټپیان شوي وو. داسې مهال چې د همدې کال د اګست له 15 د ډسمبر تر 1 نیټې په 3 ځانمرګو بریدونو کې 235 تنه وژل شوي او 500 نور ژوبل شوي دي. دیونا مال قوله لدی ځانمرګو بریدونو د شپږو مسؤلیت طالبانو منلی وو، خو په 2022 کال کې بیا په اتو ځانمرګو بریدونو کې 215 تنه وژل شوي او 395 نور ژوبل شوي دي. لدی بریدونو د څلورو مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی او د نورو مسؤلیت هیڅ ډلې نه دی منلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه ماموریت په راپور کې په عبادت ځایونو بریدونو ته هم اشاره شوې او لیکي د 2021 کال د اگست له 15 د 2023 کال د مې 30 نیټې پورې په عبادت ځایونو په لاس جوړ شوي او چاودیدونکو توکو د بریدونو له امله 306 اتیا تنه وژل شوي او 805 نور ټپیان شوي دي. په راپور کې روښانه لیکل شوي چې واک ته طالبانو له رسېدو وروسته په عبادت ځایونو په لاس جوړ شوي او چاودیدونکو بریدونو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. یوناما وایي دوی په مشخص ډول د 2021 کال د اګست له 15 د 2023 کال د مې تر 30 په هزاره او اهل تشیو د بریدونو له امله د 590 تنو وژل کېدل او 250 ټپي کېدل مستند کړي دي، خو د افغانستان د نورو ملیتونو د مرګ ژوبلې په اړه دا ډول مشخص ارقام نه دي وړاندې شوي. یونامه پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې په ډیرو پیښو کې خبریالان د پیښې سیمې ته لاسرسی منه شوي او تر خوا یې هغوی ګواښل شوي، په خپل سري ډول نیول شوي او نامناسب چلند ورسره شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ په خپل راپور کې د یوناما د بشري حقونو د څانګې د مشر فیونا فریزر له قوله په ملکي خلکو بریدونه غندلي او زیاتوي، دا مهمه ده چې واکمن چارواکي د ماینونو د بریدونو په اړه په خپل واک بېطرفه چټکو بشپړو اغېزمنو باوري او شفافو څېړنو کولو سره د ژوند حق د خوندیتوب لپاره خپل مکلفیت ترسره کړي. د یوناما له دې راپور سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په زمیمه شوي غبرګون کې ادعا شوې چې د دوی له واکمنۍ وروسته امنیت تامین شوی او افغانان په بشپړ مالي او ځاني امنیت کې قرار لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم خپل اختریزه وینا کې وویل طالبانو د واک په نیولو سره یو څه قراري راوسته، خشونت یې ونه دراوه. د دله قوله دوی د دایمي او عادلانه سولې پر ځای چې موږ غوښته د منفي امنیت لاره غوره کړه او دا لاسته راوړنه نه ده بلکې جبري امنیت دی چې نتیجه نه ورکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د ملکي تلفاتو په اړه د خبر شوي راپور په باب مې مخکې د امنیتي چارو د پو احمد خان اندر نظر وپوښت. لومړی مترې وپوښتل چې د یوناما د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې دغه شمېرې د تیر په پرتله د څه شي ښکارندوی کوي؟ آیا افغانستان بیا هم یو ناامنه هیواد بلل کیږي؟
ګوري که موږ زموږ په هیواد کې څلور نیمه لسیزه جګړه وه او په د تیر جمهوریت په وخت کې د ورځې له 300 تر 500 تنو پورې وژل کېدل او اوس د یوناما د راپور له مخې په دوه کلو کې 1300 نفر وژل شوي چې دا د خدای وبخي خو دغه کمښت ډېر په فیصدي اندازه ډېر غټ کمښت ده. موږ باید خوشحاله اوسېږو، خو له بل لوري د افغانستان اوسنی سیاسي او اقتصادي وضعیت چې د ملګرو ملتونو او د نړیوال ټولنې سره سیاسي تعامل نه دی کړی. د یوناما راپور هم د ځینو تلیفونونو او د مشخصو اشخاصو له طریقې کېږي. موږ پوهېږو چې دلته چاودنې سوي دي، وژنې سوي دي، خو ښه به دا وایي چې د افغانستان د اوسني حکومت سره د ملګرو ملتونو اړیکې ډېر نږدې وي او دا راپورونه تحقیق
اندر صاحب کله چې یوناما معمولا داسې راپورونه مخکې خپرول ډېرې مستند کول، یعنی د پیښو مستند، دوی مخکې د چاودنو د ملکي تلفاتو مستند ارقام راټولول او راپورونه یې خپرول، کراش اوس دې خبرې ته چې په دې راپور کې بیا هم ډېر پړه یا ډېر مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته اړول شوی یا مسؤوله بلل شوی ده، څه فکر کوئ؟ طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ترهګرو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره دوی کله ناکله عملیات کوي او امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې باید د افغانستان د ټولو وګړو امنیت خوندي کړي. داعش بیا هم د دوی په وړاندې یو سرخوږی دی.
بیا هم راځم خپل لومړی خبرې ته. کچېرې د افغانستان اوسنی دولت یعنی اسلامي امارت خپل هغه د ملګرو ملتونو منشور چې ټولو اسلامي وادو منل ویني مني له سیمې دی وادو او د نړیوال ټولنې سره خپل اړیکه سم نه کی، دغه د سیمې قوي استخبارات لکه څنګه چې هم د وسرو شنه چراغونه وکړي وایي چې دوی ډلې په افغانستان کې فعال دي. دوی کولای شي تجربه لري، په خو هم زموږ ډیر قوي حکومتونه راپرځولې دي او دغه وړې ډلې غټې کړې دي. نو د افغانستان اسلامي امارت کرښتیا هم غواړي چې په افغانستان کې جګړه ختم شي، نو د افغانستان له خلکو نه باید مشورت واخلي، نړۍ سره او د سیمې وادو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې سمې کړي چې د دغه تروریزم او د داعش په ضد د سیمې وادو سره په ګډه مبارزه وکړي او کنه دا باید توان نه لري. او موږ وینو چې تیر دوه هفتې وړاندې په بدخشان کې هم چاودنې وشوې، په نورو ځایو کې هم کېږي او موږ پوهېږو چې دوی په دې باندې قادر دي چې هغه سرکوبولی چې د اوس لپاره، خو لکه څنګه چې طالبان ډېر ځای په نورو په شلو کلو کې واک ته ورسېدل دغه سرخوږی به دوی ته زیات شي که چېرې د سیاسي لارې چارو نه د نړۍ سره اړیکې سمې نه.
د امنیتي چارو پو احمد خان اندړو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما د ملکي تلفاتو یا د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د وروستي راپور په باب خپل نظر سره شریکاو. یوناما له اوږده ځنډ وروسته په د ملکي تلفاتو په اړه په راپور کې ویلي چې په تېرو نږدې دو کلونو کې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي په دې هیواد کې 1095 ملکي وګړي وژل شوي او 2609 تنه نور هم ټپیان شوي دي.
ایران له افغانستان سره د حقابې د مسلې په حل کې د پرمختګ خبره کوي.
او روس اوس براشو دی له افغانستان د ایران د اوبو د حق یا حقابې د پرلپسې غوښتنو موضوع ته په دې ترڅ کې د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو حکومت د دې مسلې د څېړلو لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړېدو لپاره چمتووالی ښودلی دی. د ایران د کورنیو چارو د وزیر احمد وحیدی له قول ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې ویلی دی ایران نه غواړي په پوله تیرې تجربې بیا تکرار شي او دغه جوړیدونکو کمیټه به د دواړو خواوو شوې اداګانې څېړي.
ایران له افغانستان سره د حقابې د مسلې په حل کې د پرمختګ خبره کوي. د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی د دوشنبه ورځ ناوخته یوې ایرانی رسنۍ ایلینا ته ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت منلی چې یو ګډه کمیټه دې په کجکی بند کې د اوبو د اوسنۍ کچې د معلومولو لپاره خپلې څېړنې وکړي. ښاغلی وحیدی ویلي دغه کمیټه به د دواړو هیوادونو له هغو کمیسارانو جوړیږي چې د اوبو په هوکړه کې یادونه شوې. د هغه په خبره اوس د افغانستان او ایران ترمنځ په پوله ستونزه نشته، خو دوی نه غواړي چې تیرې تجربې بیا تکرار شي. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي په کابل کې سرپرست سفیر حسن کاظمي قومي ویلي و د طالبانو حکومت ورسره منلی چې په کجکی بند کې د اوبو د وسنۍ کچې د معلومولو لپاره یو تخنیکي ایرانی پلاوی سیمې ته سفر وکړي. نوموړي چې د ایران دولتي راډیو ټلویزیون سره د غبرګولي په ویشتم خبرې کولې دا یو ښه ګام یاد کړی. کاظمي قومي هغه مهال ویلي و دا پلاوی به تر راتلونکي دوه اونیو د هلمند سیند د اوبو د کچې د معلومولو لپاره سیمې ته ولاړ شي. سره له دې چې د طالبانو حکومت تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ویاند ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې په معاهده کې د حقابې په تړاو ټول اړخونه روښانه دي او پلاوی ته تر ډېره اړتیا نه لیدل کېږي. له بلې خوا بیا د اوبو د چارو یو شمېر کتونکي د ایران دغه اقدام د شوې معاهدې خلاف عمل بولي. نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل د دواړو خواوو کمیساران د اړتیاو نه قناعت په صورت کې لسیمې کتنه کولی شي، خو ایران اوس دغه مسله د معاهدې خلاف او سیاسي کړی.
اساس معاهده سال 1351 ماده پنجم از این معاهده د اونجا در حقیقت اتو ذکر شده که
د 1355 کال معاهده د پنځمې ماده په اساس هلته داسې ذکر شوی چې که د افغانستان کمیسار د ایران کمیسار ته د اوبو د اندازې ارقام وړاندې کړي او د هغوی د منلو وړ نه وي، په داسې وخت کې بیا یوازې کمیسار او مرستیالې کولی شي د دهراوت له سټیشن څخه لیدنه وکړي. د دې لپاره چې کمیسر تخصصي کس ته خپل تم وګورو، هغه کسان چې له ایران څخه راځي په ترکیب کې سیاسي خلک دي او دا په دې معاهده کې ځای نه لري، د معاهده خلاف کار دی. بل دا چې دوی د کجکی له بند لیدنه کوي، حال دا چې هغه دهراوت دی
خلاف مایده از ویست که اینا میخواین از بند کجکی دیدار کنن و از استیشن دهراود.
افغانستان و ایران د هلمند اوبو پاړه په 1355 کال کې د پخوانی صدر اعظم محمد موسی شفیق په وخت کې یو معاهده لاسلیک کړی چې له مخې افغانستان باید هر کال 811 میلیونه متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي. خو د طالبانو حکومت په ګډون د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو د اوبو د برخې کارپوهان وایي د هوکړې له وخت تر ننه د دې اوبو زیاتې ایران ته تللي، خو ایران لوري قناعت نه دی کړی.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
او اوس به هم ورشو سعودی عربستان چیرې چې نن د عرفات په میدان کې په لسګونو زره حاجیان راټول شوي دي او د مراسم ترسره کوي. سکال هم د حج د مراسمو لپاره له افغانستان 10,000 حاجیان تللي دي. یو شمېر افغان حاجیان وازادي راډیو ته وویل چې دوی نن د عرفات په میدان کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د لا ټینګښت لپاره دعاوي کوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
نن د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سلګونه زره حاجیان مکې ته نږدې په عرفات کې راټول شوي او له سهاره تر ماښامه به په دعا او عبادت تیروي. عرفات کې راټولېدل د حج یو له مهمو ارکانو څخه ده. حاجیان به د لمر لوېدو وروسته د مزدلفې په لور ځي او سبا چهارشنبه د لوی اختر نومړۍ ورځ ده. حاجیان به سبا په کانو د شیطانانو د ویشتلو لپاره لاړ شي او قرباني به هم وکړي. خان محمد نظامی او هغه کسانو دی چې سکال لوګر ولایت څخه حج ته تللی. هغه د عرفات لغونډې څخه ازادي راډیو سره خبرې کوي.
پسر او چلی ده یعنی بیشه و مرکز نقطه که منشال و رحمان ده جایی جی رحمتی نزول جایی ده یه دعا جی خبزه ده جایی
سکال شاوخوا دیج زره کسان لافغانستان څخه حج ته تللی دي. د سکال د حج په مراسمو کې د نړۍ له 160 هیوادونو څخه حاجیانو ګډون کړی دی چې د راپورونو له مخې شمیر یې د کورنیو حاجیانو په ګډون څه باندې 2 میلیونه تنو ته رسیږي. د سعودي عربستان حکومت د حاجیانو د امنیت او سلامتۍ لپاره ځانګړي او بې سابقې تدابیر نیولې دي. د راپورونو پر بنسټ په عربستان کې هوا ډېره ګرمه ده او د تودوخې درجه 44 سانتي ګریډ او رطوبت یې 43% ته رسیدلې دي. د شرق الوسط ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د لومړي ځل لپاره د حج په مراسمو کې د مصنوعي ذهانت په مرسته حاجیانو ته ډیجیټلي کارتونه توزیع شوي دي چې د نسک په نوم د اپلیکیشن په مرسته حاجیانو ته لارښوونه کوي او خدمات ورته وړاندې کوي. تیر کال د کورونا او بالا مله سعودي عربستان ته د حاجیانو ورتګ محدود شوی و. په 2015 کال کې د حج په مراسمو کې د ګڼې ګوڼې له کبله 2300 تنه مړه شوي و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو اوریده لو یختر په مناسبت دی ازادي رادیو ځانګړي خبرونه مهروي سبا د نیکمرغه لو یختر لومړی ورځ ده. د ازادي رادیو د موسیقي غرمنۍ خبرونه هم همدې مناسبت ځانګړي شوی کول شي چې خپل اختریس پیغامونه د ازادي رادیو لاره خبر کړي او هم د خپل خوخي سندره د غرض د ازادي رادیو د ځوان فکر او مایکروفون ستاسو خبرونه هم د اختر مناسبت ځانګړي شوی ده. یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې د لوی اختر په مناسبت د هغوی د خوشي کېدو غوښتنه کوي. دوی دا غوښتنه له ازادي رادیو سره په خبرو کې مطرح کړې ده. له بلې خوا د طالبانو حکومت ویلي چې د لوی اختر په مناسبت په سلګونو بندیان له زندانونو د طالبانو د مشر په امر خوشي شوي دي. د دغه فرمان له مخې په لوګر، اروزګان، زابل، غور او هلمند ولایتونو کې له بندیخانو څخه 315 کسان خوشي کړی شوي دي. د یو شمیر هغو کورنیو چې عزیزان تر اوسه د طالبانو په بند کې دي د دې غوښتنې په باب نور راپور به په ګډه واورو.
یو شمیر کورنۍ چې عزیزان د طالبانو په بند کې دي غوښتنه کوي چې د کورنۍ غړي دي لختره مخکې له زندانه خوشي شي. د افغاني ولس له فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا موستوفایا پټینګار وایي خبریالي جرم نه دی او له طالبانو غواړي چې د اختر په مناسبت د هغې میړه خوشي کړي.
اختر دی او د دې وخت را رسیدلی چې له خپلو کورنیو سره اوسو. زه دعا کوم چې دا ورځې له خپل میړه مرتضی بهبودی سره ولمانځم. هغه د اختر په ورځو کې بندي دی، اختر تنها او له خپلې کورنۍ او ملګرو څخه لیرې تیروي. زه هیله لرم چې ژر ورسره ووینم.
مرتضی بهبودی 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ونیول شو او طالبانو پرې له خبریالۍ جلا یو شمېر نور تورونه پورې کړل. په ورته وخت کې د افغان ماشومانو لپاره د تعلیم غوښتونکي او د قلملارې بنسټ مشر متی الله ویسا کورنۍ هم وي ویسال دریو میاشو رئیس د طالبانو په بند کې دی. هغه کوم جرم نه دی کړی او باید له زندانه خوشی شي. د ښاغلي ویسا یو خپلوان چې نه غوښتل نوم او غږ پر راپور کې خبر شي ازادي راته ویل دوی غواړي ښاغلي ویسا ژر تر ژره له بنده خوشی شي. د طالبانو حکومت ویسا د خپل رژیم پر ضد په مشکوکو فعالیتونو تورن کړی دی. هغه تورونه چې د ویسا کورنۍ رد کړی دي. لبلی خواده شاعر، لیکوال او انځورګر حسیب احراری د کورنۍ یو غړی چې د هم نغښتل نوم او غږ پر راپور کې خبر شي ازادي راډیو ته ویل. احراری د جون په لومړۍ نیټه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی خو تر اوسه برخلیک معلوم نه دی. د ښاغلي احراری کورنۍ هم ژر تر ژره د هغه د خوشی کېدو غوښتنه کوي. په ورته وخت کې په غزنی ولایت کې د شاعر او لیکوال زبی عیار برخلیک هم معلوم نه دی. نوموړی د کوچني اختر په لومړۍ ورځ د طالبانو لخوا نیول شوی و. د هغه ورور احمد عیار ازادي راډیو ته وویل
مو د اسلامي امارت نه غوښتنه ده چې یا را خوش کړي. د دوهم اختر راغی، د اختر په خاطر را خوش کړي او کینه را خوش کوي زموږ ملاقات دور سره وشي. د دوهم اختر زموږ په کورنۍ په غم تیری. دوهم اختر راغی زموږ د زندانی هیڅ درک نه لګي چې دا چیرته ده، څنګه ده، تر اوسه پورې.
ازادي راډیو د دې کورنۍ غوښتنې د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد سره شریکې کړې، خو هغه ځواب ونه ویلې. اخوا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په اختریس پیغام کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو، د اختر په مناسبت د یو شمېر بندیانو د خوشي کېدو مسله نه ده یاده شوې. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې د تیر کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د حکم پر بنسټ د 2400 بندیانو د خوشي کولو او د 401 بندیانو د بندې کمولو امر کړی وو. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د طالبانو د زندانونو د مسؤول حبیب الله بدر په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو په ګډون څه د پاسه 15,500 تنه د بېلابېلو جرمونو له امله په بند محکوم شوي دي. خو داسې مهال چې طالبانو یو شمېر کسان د کوم جرم او امر پرته نیولي، د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد مرزیه جعفري په دې باور ده چې د محکمې له حکم پرته د خلکو نیول د اسلامي او نړیوالو قوانینو او همدارنګه طالبانو د مشر د وروستي امر خلاف کار دی.
به خاطر احترام به
دینی دودونه ته د درناوی په موخه د اختر په ورځ کې لخت تر لګه زندانیانو کورنۍ ته د غوړي حالت پکله خبر ورکړل شي او د دوی د خوشی کولو زمينه د برابر شي.
ازادي اونها باید فراهم شد.
یو شمیر مدني فعالان، خبريالان او لیکوالان پرته لدې چې د دوی تورونه اعلان شي د طالبانو په زندان کې دي. په دې وروسته کې د طالبانو مشر امر کړی چې د محکمې له حکم پرته هیڅوک نه مجازات کیږي. پر دې سربېره د هرات د ښځو د محبس پخانی مشر علي عزیزي، د هرات پانتون پخانی استاد رسول پارسی او یو شمیر نور فعالان هم په غو کسانو کې دي چې د طالبانو لخوا نیول شوی، خو برخلیک لا هم معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر نړیوالو سازمانونو څو ځله د طالبانو حکومت غوښتي چې د مدني ټولنو فعالان، خبريالان او د بشري حقوقو مدافعین د ژر تر ژره خوشي کړي، خو طالبانو یې دا غوښتنه نه ده منلې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
یوی نړیوال ټولنې د اورتوپیډي متخصص افغان ډاکټر او د کابل د 420 روغتون مسؤول اسماعیل وردک ته د اورتوپیډي د غوره ډاکټر جایزه ورکړې ده. دغه نړیواله ټولنه به چې 15,000 جراحان غړي دي د روان میلادي کال په د اکتوبر په اکتوبر کې وبخی ښاغلي وردک ته دغه جایزه ډالۍ کړي. دا لومړی ځل دی چې یو افغان ډاکټر د اورتوپیدی د غوره ډاکټر جایزه ترلاسه کوي.
ساین انجمن 50 وادو کې څه د پاسه 15,000 جراحان لري. په دې ټولو کې افغانستان ته د افغانستان په نمائندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړې ده.
د ساین نړیوالې ټولنې جایزې ګټونکی ډاکټر اسماعیل وردک دی چې لڅ باندې ډیر شکلون راهیسې د اورتوپیډي په برخه کې کار کوي. 45 کلن اسماعیل وردک چې میدان وردک د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دی، په 1901 مریض کال کې د کابل له طبي پوهنتون څخه فارغ شوی او تخصص یې هم د کابل په 420 روغتون کې کړی دی. د دې ترڅنګ د فوت تخصص په لنډمهاله روزنیز پروګرامونو کې هم ګډون کړی او په امریکا کې د ټروما او په جرمني او هند کې د مفصلونو د تعویز په برخه کې زده کړې کړي دي. ډاکټر وردک اوس مهال د کابل 420 روغتون مسؤول او د علومو د طبي اکاډمۍ قومندان دی. ډاکټر محمد اسماعیل وردک د ساین نړیوال ټولنې د جایزې په اړه وایي:
سږ کال کې دغه انجمن له خوا نه د اورتوپیډي غوره جایزې ته زه کاندید شوم او دا جایزه یې ماته زما په نامه کړل او ورته ونومولم. زه د جایزې کوم مادي اړخ نه وینم، معنوي اړخ یې په دې معنا ده چې د ساین انجمن په 50 وادو کې څه د پاسه 15,000 جراحان لري او په دې ټولو کې افغانستان ته د افغانستان په نمائندګۍ ماته دا جایزه ډالۍ کړې ده. ما په 2000 کال کې د افغان طبي آله اختراع کړله چې هغه په نړیواله کچه منل شوې اختراع ده او د هغې نه اوس په ډیرو هیوادونو کې هند د هغې نه اوس استفاده کوي او خلک ناروغان پرې تداوي کوي.
ساین
ساین نړیواله ټولنه چې په امریکا کې موقعیت لري په اورتوپیدی په برخه کې د جراحانو د روزلو ترڅنګ هغو بېوزلو کسانو ته چې هډوکې مات شوي وي د عملیاتونو وړیا فرصتونه برابروي. دا ټولنه 15,000 جراحان لري او سخت کلی خپله جایزه د ښاغلي وردګ په نوم کړې ده. ډاکټر وردګ وایي د ساین نړیوالې ټولنې لخوا تر اوسه په افغانستان کې 40 د هډوکو پروګرامونه او 15,000 بریالي عملیاتونه ناروغانو ته په وړیا ډول شوي دي. ډاکټر اسماعیل وردګ څو کاله وړاندې د زنګون او څنګلو د ماتو هډوکو د درملنې لپاره یوه طبي آله اختراع کړه چې د امریکا د اف ټی ای لخوا هم تایید شوه چې اوس د امریکا ترڅنګ په ګڼو نورو هیوادونو کې له دې آلې څخه په عملیاتونو کې کار اخیستل کیږي. ډاکټر وردګ وایي د دې جایزې د ګټلو له اعلان وروسته خپلو وطنوالو ته د خدمت انګیزه لا نوره هم ډیره شوې ده. په افغانستان کې داسې مهال یو افغان ډاکټر نړیواله جایزه ګټي چې ګڼ افغانان وخت ناوخت په خپل هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د کمښت او کیفیت په اړه شکایتونه کوي او وایي دې حالت مجبور کړي دي چې ډیر کله بهرنۍ هیوادونو ته د درملنې لپاره